Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن پنځشنبه د وګي یا سمبلې څلورويشتمه او د سپتمبر پنځلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي په سر کې هم مهم خبرونه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیچا د مرستو په بدل کې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی ویلي
زینی کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وشي چې ګواکې له ډبلیو ایف پی سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جعلي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم جعلي دي.
تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوملیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره وی له چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لمرنۍ جوپه د نوي تاسیس شوی دهلیز له لارې افغانستان ته را روانه شوه. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغیزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د افغانستان د ریل لارو اداره هیله لري چې دا دهلیز بل چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو د رسیدو موده له 2 میاشتو 15 ورځو ته را لنډ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل پاکستان ته خیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون چهارشنبه د امریکایي ډالرو ارزښت 360,000 ریالو یا 2,500 تومنو ته ورسید. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال نړیوال جام شلوریزو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتا:
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه به یو داسې هر اړخیزه لوبډله نړیوال جام ته اعلان کړي چې په نړیوال جام کې به د افغانستان خاص استازیتوب وکړی شي.
دغه جام د راتلونکي اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مه دوام کوي. دا وو خبرونه په راتلونکي نږدې نیم ساعت کې به واوري. افغانستان کې لږونه زره ماشومان په شری اخته شوی. ډاکټران د واکسین سپارښتنه کوي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي کدي سیم ډیر خفیف وي. بعض ماشومان د واکسین شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی.
د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته ولسی غږ. امریکا د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه د سویس یو صندوق ته لیږي. دغه صندوق یو افغان څارونکی وای
هدف دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي. خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
او د افغانستان په ګډون د نړۍ څو محدود هیوادونو ته د ملکه الیزابت د خاورو سپارلو مراسمو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لږونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوی هم دي. د شری لکبل د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کیږي. دا چې افغانستان کې په شری د ماشومانو د اخته کېدو او مړینې لاملونه څه دي تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغۍ لکبل مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدیده خوارتواکۍ اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغۍ د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سږ کال په افغانستان کې 11 لکه ماشومان په شدیده خوارتواکۍ اخته شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوه ډوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړېدو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وایي هغه کسان چې د شری واکسین یې کړی وي ناروغي پرې اسانه تیریږي.
ماشومانو کله چې واکسین اخلي دغه کنیسی ډیر خفیف وي که واکسین واخلي داسې نه دی بعض خلک دی چې هماغه امکان لري په کور کې دا تداوی کړي. داسې ماشومان د دوه درې دورې هم تیر کړی، بعض ماشومان دی چې واکسین هم شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی. خو څه کوم مشکل نشته، مثلا که دوی غواړي چې د خپل ماشومان ښه وقایه وکړي او د خپل ماشومان ښه وساتي، مقاومت د وجود د دوی جګ وي، بیا دا هیڅ مشکل نه دی. دا مرض ډیر په اسانۍ باندې د دوی نه وځي او دا ورز تداوی کیږي.
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین د نه رسېدو له کبله دا ناروغي زیاته خپره شوې ده. د سش کال د جنوري او اګست ترمنځ د شری 15,400 پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د 318 ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی. خو داسې ښکاري چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمېر تر دې خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیښې نه ثبت کیږي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو له لارې د شری ناروغۍ خطر له منځه وړل شوی، خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. څېړنې ښیي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي، د ناروغیو په وړاندې د بدن مقاومت کمزوری کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستي ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پرله پسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغۍ ډېرې کړې دي. شرایط تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ده، تر دې چې که په دې ناروغۍ اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نږدې شي، نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي.
و موریدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي دي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف چارواکي وایي چې دوی د هر افغان ماشوم، نجلۍ او هلک لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایو یا پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. بل ورته تازه په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره ولسی اعتراضونه هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم، نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې موږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو. موږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي. د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده. دا هغه شعارونه دي چې د قلمدار ټولنې په مشرۍ په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګډونوالو لخوا ورکول کیږي. د قلمدار ټولنې مشر متي الله فیصا ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانستل شي.
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډېر ښه مثبت نتیجه ورکړي، ځکه دا ځل په ډېر تعداد ولسونه راوځي او موږ هره ورځ له خلکو سره پر همدې غږیږو چې منظم منسجم سو. که چیرې د نجونو ښوونځي خلاص نه سو، په لویو اعتراضونو په لویو لاریونونو باندې لاس پورې کړو، تر څو پورې چې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر 12 ټولګۍ پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانیستل شي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو.
د دې کمپاینونو په تازه خبره شوی ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوی او قلم لا ټولنه یې تاییدوي چې تازه ثبت شوی ویډیوګانې دي، د عامو خلکو، سپینګیرو او ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ښکاري چې ټول په یو خوله د نجونو د ښوونځیو غوښتنه کوي. د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پلار په صفت غواړم چې په خپلو لوڼو تعلیم ورکم. د طالبانو څخه غواړو چې د نجونو ته د 12 سم په اجازه ورکړي. دا زما خواهش نه دی، دا د ټولو افغانانو، خصوصا د ټول د کندهار د ولس د خواهش دی. لکه څنګه چې زوی چې حق لري، لور هم دغسې حق لري.
دغه کمپاینونه او پر خواله رسنیو د خلکو خبرګونونه ورسره له هغه زیات شول چې تیر ونی په پکتیا ولایت کې عام خلکو د نجونو څو ښوونځي پرانیستل. خو د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه ښوونځي وتړل شول. همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اروزګان ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړې شي. هغه څرګندونې چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیریږي او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل کړل شوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دو افغان شخصیتونو ډاکټر انوارالحق هادي او ډاکټر شاه مهرابي په شمول څلور غړي لري دا پیسې په مهمو برخو ولګوي. ښاغلی هادي په خوا د افغانستان د مالی وزیر او ښاغلی مهرابي د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی. د راپورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښتونه ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. دې پریکړې د طالبانو غبرګون هم پارولی. د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان بانک ویلي چې دوی پر دې پریکړه راضی نه دي او باید پر دې پریکړه له سره غور وشي. اسمت څاروان په دې اړه د دغه نوي جوړ شوي بورډ له غړي ډاکټر انوارالحق حدیث سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې د دغه بورډ په اړه چې دای غړی دی معلومات ورکړي.
او زه د دغه نوی صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی یم او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی یو شمېر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي. دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چېرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به چې د غلط وسیږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسي استفاده وسي. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپله ځانته 814 میلیونه ډالره سده بینالمللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
انور پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره واخلاص په اساس باندې بیا ور باندې تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انوارالحق هادي و چې سویس ته د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د انتقال په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې بشری مرستې کمې کړې دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته 50% رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا څو ورځې مخکې ویلي و چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي وزګاره دي او وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکی حفیظ الله د شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نادولتي دنده یې له لاسه ورکړې او اوسمهال ورځمزدوري کوي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د یوې مړې ډوډۍ لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه هر ورځ دلته د کار په لټه راځم، په کار نشته، مرستې ویشل کیږي خو ټولې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې بېوزله خلکو ته هیڅ هم نه دي رسیدلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حبیب وایي چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې، خو وایي بسنه یې ورته نه ده کړې او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د بودجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د بودجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړ کړي چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤول ملیسا فیلنګ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی، افغانان اوسمهال کړیږي، هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بودجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستې کړي، چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو 50% برابروي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې هم ویلي وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو که چیرته غواړئ چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم واوري، په انټرنیټ کې یا په ویب سایټ کې هم په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی شئ. همداسې به زموږ ویب پاڼه ته ورشئ، www.azadiradio.com آدرس دی. هلته په ژوندۍ خبرونه کلیک وکړئ، تاسو به زموږ رادیو واوریدلی شئ. په فیسبوک او ټویټر کې هم د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه موندلی شئ. اوس هم یو نړیواله موضوع. د بریتانیا د ملکې د دوهمې الیزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریې، میانمار، بیلاروس او د روسیې چارواکو ته بلنه نه ده لیږل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بیلاروس، سوریه او روسیې ته د بریتانیا د دوهمې الیزابت د خاورو تسپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې بریتانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلند لیکونه ورستول شوي دي. بریتانیا له سوریه، وینزویلا سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري خو له روسیې او بیلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوې چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمه الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپښین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمه الیزابت په بریتانیا کې له اویا کله واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د سکاټلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړني وروسته مشر زوی 83 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سي. د دوهمه الیزابت د تدفین په مراسمو کې شپږ هیوادونو غوښتل شوي چې هیڅ استازي ورونه لیږي او د ایران نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلېږلی سي، خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوي دي. د مشترک المنافع یا کامنویلت هیوادونه چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپلو هیوادونو مشر یا مشره مني، اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسو پورې نور جګپوړي چارواکي ورواستوي.
لخبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. دا به واوري چې په کندهار کې ولسی خلک د نوي تعلیمي کال په پیل سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اجمل انت به غوښ شو.
څو نړیوالو چاپی او انلاین رسنیو د امریکا پر هغه اعلان لیکنی کړی چې ویلي دي د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی د سویس ته مرستو یو صندوق ته استي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي امریکا سویس ته د دې پیسو په لیږد کې له طالبانو سره هر ډول معامله رد کړې ده. وړاندې لولو د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره د دې لپاره تر فشار لاندې وه چې د افغانانو شتمنی داسې مهال کنګل کړي چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. د امریکا د خزانه وزارت سپتمبر په 14مه اعلان وکړ چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر پانګه د ښه اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو موخو لپاره یې لګوي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک بیا د امریکا پر دې پریکړه غبرګون وښود او ویل د دغه بانک د اسارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسارو لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې راغلي په نامرتبه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه همدا چې پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي په همدې معنا ده چې امریکا په دې برخه کې له طالبانو سره هر ډول تفاهم رد کړي. امریکایي خبرونه بلومبرګ لیکلي دي د 3.5 میلیارد ډالرو د لیږد په اړه بحثونه هغه وخت پیل شول چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د افغانستان کنګل شوی شتمنی په دوه برخو ویشله. بایډن د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اجرایی فرمان ورکړ او ویل د 1 میلیارد کنګل شوی شتمنۍ نمایي هغه به د سپتمبر د 12مې پیخي د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي او نیمه به د افغانانو په بشري مرستو لګول کیږي. د بایډن د پریکړه هغه مهال د طالبانو د حکومت لخوا له جدي غبرګون سره مخ شوه. بلومبرګ لیکي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه د امریکا او طالبانو خبرې هغه مهال ودرېدې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شو. امریکا هغه مهال د طالبانو حکومت تورن کړ چې زواهری ته یې پناه ورکړې وه، خو طالبانو دا تور رد کړ. نیویارکر مجلې بیا لیکلي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په لیږد سره اړمنو افغانانو ته ځینې هیلې پیدا شوې. د مجلې په لیکنه د افغانستان اقتصاد ډېر نازک حالت کې دی او لوږه مخ په زیاتېدو ده. نیویار کروای کدا 3.5 میلیارد ډالر افغانستان بانک ته وسپارل شي کولای شي د دې هیواد بانکي سیستم بیا پر پښو ودروي. مجلې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه د امریکا غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او د افغانستان بانک مدیریت د مسلکي کسانو پر ځای خپل لاس کې اخیستی دی.
په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی، د دغه ولایت ښځینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلان هم وایي چې دوی د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري، خو یوازې د خپلو مشرانو امر ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال وروسته به دا هم د زرګونو نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شي.
ډېر وخت کېږي چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې دکې یو شی سم لکه ډاکټر لکه نرس داسې پیلوټ داسې شی سم مشران څخه هم دغه غواړم چې د لوی لوی نجونو ژوند نه ده ور خرابې او هغو مکتبونه دي مشرو کې هغه هم په لیکې یو شی سي هغه هم ته خو موږ د شپږمه پورې هېڅ خو هغه نه کېږي دا نو څه فایده نو ډېر د مکتبونه نور هم شروع کړي چې نورې نجونې هم شامل شي.
رازیا د کلونو رئیس د کندهار په زرغونیان لیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبان حکومت نور د شدینه زده کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځنډوي او د نجونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لیرې کړي.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنې کوو چې تر دولسمه پورې دغه ښوونځي پرانیزي. زموږ ګران خوندې نورې مو خپل تاثیر پر مخ وزي او دی خپل وطن ته ټولنې بچیان ته خدمت وکړي، ټولنه مو پر مخ لاړ شي. زموږ غوښتنه دغه ده. نو اوس موږ د اسلامي امارت په تمه یو چې کله به دا زیری راباندې وکړي چې موږ تر دولسم سیم پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورت ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچېری بل فرض د افغانستان اسلامي امارات د مشرتابه محترم مقام د خوا څخه بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سمپو د شوزو مکاتب دی آزاد سي هم پره چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهیر وي ان شاء الله غته آمادګي د معرفت ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې ل شپږ سو زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانستې دي. د چارواک په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي شوونځي ته شامل کړي چې شپېته سلنه یې هلکان او پاته نورې نجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دغه هیواد کې د شپږم ټولګۍ څخه د پورته شوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي.
وموریدل چې په کندهار کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره ښځینه ښوونکو او زده کوونکو غوښتنه کړې چې د دوی په مخ د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې هم پرانستل شي. تر دې وړاندې ورته ولسي غږونه په کابل او پکتیا کې هم پورته شوي. طالبانو هم ژمنه کړې چې دوی به دغو حساسیتونو ته په پام هڅه وکړي چې شرایط برابر او د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د